سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولې مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. غلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې تعلیمي کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هم مهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمېر ښوونځي هم پرانیستل شوي دي. طالبانو واک ته د رسېدو وروسته د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانیستلو په اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنجشیر کې د یو کورولا موټر د چپه کېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافر وړونکی موټر د حسیاول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېد. په حسیاول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته دغه ویلي دي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو دغه ډله ډیره فعاله ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هیله څرګنده کړه چې د برېټانیا نوی صدر اعظم به د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم بوریس جانسون په څیر د روسیې د غیر موچه يرغل په وړاندې د اوکران خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. وڅلويخ کلن ټرس د جانسون د صدر اعظم په دوره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وه او پرون د سپتمبر په 15مه د برېټانیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. زلنسکی ویلي چې په بیړه د میرمن ټرس سره کار کول ته په تمه دی. لستروس له ترازیمی او مارګریټ ټاشر روسته دریمه میرمن ده چې په برېټانیا کې د سید رازمی په توګه ټاکل کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څه هم نن په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شو، خو له شپږم نه پورته زده کوونکي نجونې لا هم ناهیلي دي.
د زده کړو ارمان مدلو دلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي، ځکه زمونږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو مو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه وو دغه کال ته.
د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د ښوونځیو پرانیستلو وروسته ګاونډي غزنی کې زده کوونکي نجونې هیله مند شوې دي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي.
په کونړ کې وروستیو زلزلو خلکو ته مالی او ځاني تلفات اړولې دي.
شپږ کسان شهیدان، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې لکلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمېره نه ده وړاندې کړې، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مدلو دلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې پناه.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د هم هیله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هیله یې یوازې هیله پاتې شوه.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات په تمه او هیله مو خودله چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنه کړه په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي او هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خوانځي به شروع شي موږ ته اجازه راکړي موږ به خپل خوانځي ته لاشو نو زموږ هیله بیا مل خاور سره خاور شولې
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم جونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوي په دې تمه امید باندې یم چې تر څو موږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیقې شمیرې نه لري خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لا هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه څه نشته د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوې دي د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمد زی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوې دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کنفرانس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چا په لارښوونه او د کومو تدابیرو په اساس پرانستل شوی په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړی ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري د بشری حقوقو د څارد بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې خو د راپورونو له مخې په بلخ کندوز جوزجان هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې وې چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سمبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ وه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که هم دقیق شمیرې نه دي وړاندې کړي خو وایي تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې خو د پکتیا یو شمیر سیدونکو او سیمایز چارواکي بیا تاییدوي چې حالت د انجونو خوانزي د خوانزيو د مدیرانو لخوا پرانستل شوې دي د ولایت کې د خوانزيو په پرانستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځنګړي ډول هغه انجونو ته چې اوس مهال لزده کړو محرومي دي هلي پیدا شوې دي اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نه پورته د انجونو پر مخ خوانزي پرانستل دي خو په اکثره سیمو کې د انجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خوانزي تړلې پاتې دي همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوهنې مرستيال خغلې ښاغلی آصف ننګ سره شربلې ده او په پیل کې مو ترې دا پوښتلې ده چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي خلاص او په ځینو کې تړلې پاتې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول شي د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې. او زه امیدوارم یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکۍ او د مکتب د پرانستو سلسله به پیل شي. همدا چې اوس په ځینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکۍ خلاص شوي دي، دا زما په نظر ښه خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده. زه په خپله استقبالوم، ولوکه یو چراغ روشنه کیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم، نو دا ډېر ښه زیری ده. او پکتیا کې چې دا سلسله خلاصه شوه شمال ولایتو ته دې طرفو ته، که طالب د رسمي تصمیم د اعلان په حد کې نه وي نو بیا دا یې هم ښه میتود ده چې په تدریج سره منتهه دغه وخت ضایع نه سي، د جلکیو کال یې ضایع نه سي، په دې ترتیب سره دا مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب که درته وایي هیله شته چې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي او بغیر له دې نه چې طالب چارواکو لخوا ورته کوم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شوې وي چې ښوونځي پرانیزي، دوی راپورته شي او داسې یو ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نورو ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي؟
زما په نظر په کار خدا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په صمیمانه طریقه سره تر سره شي، چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایي وکړي، هم د خلکو زړونه په لاس راوړي او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپه چپي او د لوبې نه په رسمي توګه یو دم داسې دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منع کوي بیا یې په چالش کې کراوستل چې خامخا دا دوباره تاوان کوي، یعنی زما په نظر داسې باید ونه سي چې دوباره تصمیم هغه چې یو یو هم خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال یې پکار ده، حتی په خبري لحاظ، حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کینی خبره وکړي. دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم که دوی په دې کې صمیمانه تصمیم ونیسي، د ولس زړونه به په لاس راوړي، دا به تر ټولو دا اسانه د معما حل کېدل وي، دا تر ټولو بهتره ده.
ننګ صاحب، په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د آنلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغې طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې وینئ؟
د موږ د ما خپله تجربه چې څومره ده، د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عادت په اصطلاح چې چیرته ډېر شاګرد ده هغه په لویو ښارونو کې ده، په اطراف کې ډېر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدی، یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي، یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده، تر ټولو لوی او بهترین انتخاب دا ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پوښتنه به مکم دنګ صاحب، تاسو د پوهنې د وزارت مرستیال پاتې شوی وی، طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوري ستونزې دي او په دې وجه باندې ښوونځي تړلې پاتې دي، تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر څومره بریده جدي ده او ولې پخوا دغه موضوع نه مطرح کېدله؟
زه خو پخپله چونده ډېر پړل شوی موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي، تبصرې گنجایش ځکه نسته چې دوی توضیح کړی نه ده چې څه رقم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډېر لوی بحث ده، ډېر اوږد بحث ده. اما زموږ د جلکیو لباس مشکل نه لري، اسلامي میتود سره برابر ده، په نصاب کې مشکلات نسته، په کلو کې معلم مسلمان، کلی مسلمان، سیمه مسلمانه، خلک یو بل سره بلد، معلم د همغه کلي، مکتب په هغه کلی کې، نو څه کلتوري مسله بل لباس خو هغه څه لباس د لکه د کلی، یعنی په کلو په اطراف کې خو زموږ د کلی په رنګ باندې هغه تعلیم پرمخ دی. نو زما په نظر ډېر به مشکل نه وي.
د پهنې وزارت په خنې مرستيال آصف ننګو چې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنې ولسوالۍ کې د خوندزي او د بیا پرنستلو په اړه مختصر خبري کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. په کونړ کې د دوو شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 1300 ته ورسید او همدارازې د زیانمنو شوو کورونو شمیر هم لوړ شوی دی. په تیر زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې 30 کسان ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر 1300 ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد 100 ته رسیدلی دی. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي زلزله ځپلې بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده، شپږ کسان شهیدان، د سلو شاوخوا کورونه په بیخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیږه راخوی شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول. او متاسفانه چې دا زموږ د پلار مامان پکې وفات شوی دی، او زموږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلی دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
او تر دې وخته پورې موږ هغه شپږ نفر شهیدان لرو او ټپیانو تعداد یو سل وړ شوی دی، 13 نفر دي. په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او د 2 زخمیانو خبر لرو، او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د 2 کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي،
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی. د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوالې ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د جمی موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې 60 تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورند کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبه په ترڅ کې نن هند له سریلانکا سره سیالي کوي او ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان له پاکستان سره مسابقه وکړي. همدا مهال احمد شیبر په سټوډیو کې را سره دی د کرکټ لوبې څاري. شیبر صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایي چې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده.
مننه فریده جانې، دا لوبه د هند لپاره ډیره مهمه ده. اول به زه دا خبره وکم، ځکه چې د دې جام په دوم پړاو کې چې افغانستان، هند، پاکستان او سریلانکا پاتې دي، هند خپله لومړۍ لوبه له پاکستانه بایللې ده او سریلانکا له افغانستانه ګټلې ده. که هند نن بریالی نشي، له دې جام ممکن اوټ شي. نو د هند لپاره دا لوبه ډیره مهمه ده، او که سریلانکا دا لوبه بایلي، د اوټ کېدو خطر یې زیاتېږي. د افغانستان لپاره د نننۍ لوبې اهمیت هغه وخت روښانه کیږي چې افغانستان سبانۍ لوبه وګټي.
نو سبا له پاکستان سره د افغانستان لوبه څنګه ارزوي؟
له پاکستان سره د افغانستان لوبه چې په دوبۍ کې ده، البته نننۍ لوبه هم په دوبۍ کې ده، د دواړو هیوادو لپاره مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي او پاکستان شکست وکړي، په دې آسیایي جام کې به یې دا چانس حتی زیات شي چې تر پایلوبي ورسي، او که پاکستان دا لوبه وګټي له افغانستانه نو تقریبا د پایلوبي چانس به حتمی شي، ځکه چې پاکستان خپله لومړۍ لوبه له هند ګټلې.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب چې په متحده عرب اماراتو کې مو د کرکټ د آسیا جام لوبو په اړه باندې چې نن هند له سریلانکا سره لوبه لري معلومات راکړه. کور مو ودان
لخبرونو ور اخوا.
د طالبانو د عدلي وزارت مرستيال عبدالکریم حیدر د یک شنبه په ورځ د وږي په څوارلسمه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته کنه، په ځواب کې ویل چې اساسي قوانین ته کفري هیوادونه د خپلو چارو لپاره اړتیا لري، ځکه د ده په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. ښاغلي حیدر وویل چې په اسلامي نړۍ کې چارې د قرآن کریم او د پیغمبر د سنت په اساس پر مخ بیول کېږي. په تېره زمري میاشت د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت له مخې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوو قوانین دي نه عملي کوي. احمد تکل د حقوقي او شرعي چارو له شنونکي او لیکوال سعدالدین سعدي سره پر دې موضوع خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا اسلامي هیوادونه پر اختیا اساسي قوانین ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسی قانون قرآن کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقد دي. اما د قرآن کریم د شپاړسو تقسیماتو په داخل د قرآن کریم کې چې د مفاهیمو په ارتباط باندې راغلي دي، د هغې نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی، او په اسلامي ټولنه کې قوانین مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینيږي، چې د عدم تدوین په صورت کې ډیر ځلی سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنه لاسته راوړنې چې دا هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او دا هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانین مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې، په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوی دی او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سعید صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانین نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشري ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانین دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي، لکه د انګلستان او پاغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي او دغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانین د مختلفو عرصو کې تدوینيږي او په ټولنه کې امور پر روښانه ډول باندې تنظیمیږي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه دا ده چې آیا په اوسنۍ مدرنه نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام، قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د اوبو حق، د حیواناتو حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده لنفسک علیک حق لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریعه لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نه برداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري. اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشري ټولنې غوښتنې دي چې د انالوګي یا قیاس، یعنی څلورم منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي. په هغه مواردو کې چې شرع روښانه ده، په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیاره وا او تیاری نه استفاده نده شوی اوس هم باید استفاده ونشي. اما که چیرته هغه وخت کې په اوښتله او نو اوس په تیاره ځي دا باید تنظیم شي. دا د اسلام سره په تضاد کې نه دي قرار. موږ په اسلامي اصولو باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان دپاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گذاره مرجع اوسي.
او سیدی صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو او دولتونو پخواني اساسي قوانین له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ترتیب شوي وو؟
افغانستان کې د اسلام د اصولو سره سم قوانین تنظیم شوي. دلته و هلته د ثور د کودتا په نتیجه کې یو سلسله سره او شنه په اصطلاح قوانین چې تر یو حده پورې او دولو د اسلام درس شونه ما هغه کار ورنک. زمنګ ټولنه حاکمیتونه د ټولنه د ارزښونو سره سم قواعد او قوانين جوړي، اما دا باید مدون شي. دا هغه شی دی چې طالب په باندې متاسفانه تر اوسه پورې په باندې سر نه خلاصي. نو په تیرو ټولنو کې هم په مجموع کې د اسلامي شریعت سره خصوصا د جمهوریت د قانون هیڅ قاعده او قانون به د تیر جمهوریت په قوانینو کې پیدا نه کی چې هغه د اسلام مخالف وي. اما دا چې ترافیک څنګه لاړ شي، تیاره څنګه لاړ شي، معدن څنګه استخراج شي، د دې لپاره مقررات څه دي، دا د بشري ټولنې کار دی چې مطمئنن د اسلامي عام اصول او د ساتیرو په چوکاټ کې باید دا په چوکاټ کې کار وشي.
د حقوقي او شرعي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د عدلي وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر خبرو پاړه شي. د شنبې په ورځ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلو چې هغوی د انسان په لاس جوړ شوو قوانینو ته ضرورت نه لري او د هغه څه دي چې یوازې کفري ټولنې ورته ضرورت لري، ځکه اوس مهال په افغانستان کې الهي قوانین شته. ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د دې خبری مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې د دې راپورونو دری برخه هم واوري، خو سرزو ستاسو لنډو پیغامونه ده.
زنا احمد لال ولسمال د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مساری په لړ ناکیز دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي. دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکی مصرف کیږي، مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ باید زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 ورکی یو په 300 نیم څور کې یو په 300 څور کې ورور دا شهروالي چې د مقامات د موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 200 دیر سیم دغه کیسه د په یو نیم سل سیم دغه کیسه دا سړی پوجې خپل کار پوجې بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي. ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي دا چې پتنګ راوستل یو خدای تعالی دې زموږ
تم لا شاده ده. هلمند خبره کوم ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وای اعلامیه ور کوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکو د تیر دولت راغښت دي او خپل وظایف کې مدي دا کامل اندروغ ده. دا کامل اند حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بسونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي، د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00440 22 يولس 40 201. شميره بیا تکراروم 00440 22 يولس 40 201.